محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران راډیو ګران او قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د وږي د میاشتې 9 د 1445 قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 4 او د 2023 زیږدیز کال د سپتمبر د میاشتې 6 نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې سهارنۍ یو ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به د بندیانو تبادله او د ایران پر ضد د واشنگتن د دریزونو دوام تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. وروسته به هم د ریحانانو ملړۍ مطلب ته غوږ شئ. بیا به هم له حقوقي اړخه د اوکراین جګړه او د هغې د پایلو په تړاو ځانګړی مطلب واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې خپرونه تاسو ته وړاندې شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران او پاکستان ترمنځ د خنډونو پر لرې کولو د ولسمشر رئیس ټینګار. په نړۍ کې له زده کړو له شپږ میلیون د ډیرو کسانو محرومیدل. په پاکستان کې د عوامي نیشنل ګوند د مرکزي غړي وژل کېدل. او د جنین پر کمپ د ساینستي رژیم د برید له امله د شهیدانو د شمیر زیاتېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د نویو پلانونو او طریقو په کارولو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په لار کې د شته خنډونو د لرې کولو لپاره د ایران او پاکستان له چارواکو د هلو ځلو پر چټکتیا ټینګار وکړ. د ایران د خبر له مخې سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له لومړي وزیر ښاغلي انوار الحق کاکړ سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو کچه د شته ظرفیتونو په پام کې نیولو سره ناکاره وبلله، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په لاره کې د شته خنډونو پر لرې کولو او له پینانونو څخه او په نوښتیزو لارو چارو په ګټه اخیستنې سره د ایراني او پاکستاني چارواکو د هڅو د چټکتیا پر ضرورت یې ټینګار وکړ. رئیس هم په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو ګډ سرحد د یو فرصت په توګه یاد کړ، او وویل د ایران له نظره له ګاونډي هیواد پاکستان سره پوله د سوداګریزو تبادلو او د سرحدي سیمو د پراختیا لپاره یو فرصت دی. په دغه کتنه کې د پاکستان لومړي وزیر انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د پراخو ظرفیتونو په شتون سره سره د دواړو هیوادونو د سوداګریزو اړیکو د کموالي له امله خوشحالي څرګنده کړه، او د ملګرتیا او د کچې د ښه کولو لپاره یې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د سوداګریزو راکړو ورکړو د پراختیا او د نوي ترانسپورټي لارو د جوړولو له لارې خبر ورکړ. هغه د پاکستان په بهرني سیاست کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړي مقام ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو د سرحدونو د امنیت ساتلو پر ضرورت په ټینګار سره وویل د ایران خلک باید له پاکستان سره په گاونډ کې د امنیت او هوساینې احساس وکړي. په دغه کتنه کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر او د پاکستان لومړي وزیر همدارنګه په سیمه کې د انرژۍ د انتقال په برخه کې د ملګرتیا او د زیاتولو پر لارو چارو خبرې اترې وکړې. طالبانو په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د ازادي راډیو د خبر لمخې د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري اداره یا یونسکو وایي چې له 2008 کال وروسته په نړۍ کې د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې چې شپږ میلیونه زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو بندیز او ترڅنګ یې په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان ریکورد دی. د 2008 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي، او د 2022 په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د دوی پر مخ وتړل شول. طالبانو ویلی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او خزو د حقونو ورکړې تشمن دي، خو د خزو د ازادیو د محدودولو په برخه کې د دوی فرمانونو افغان میرمنې د خزو فعالان او د بشري حقونو نړیوالې ادارې اندېښمنې کړې دي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لرې دي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د ازادي راډیو د خبر له مخې کربی دغه څرګندونې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې او زیاته یې کړه چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه وویل طالبان په افغانستان کې د حکومتدارۍ او له ښځو او نجونو سره د چلن په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. د سپین ماڼۍ د امنیت شورا ویان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه په څرګندونو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په دې هېواد کې القاعده یقینا ډیره کمزورې شوې او داسې نه بریښي چې هغه دې بیرته په افغانستان کې ځان احیا کړي. نوموړی دا هم ویل چې امریکا په افغانستان کې د ټول ترهګرو ډلو څارنه کوي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تالوکزی پنشیر ته د سفر پر مهال د طالبانو پر ټولو سیاسي مخالفانو غږ کړی چې بیرته دې وطن ته راوګرځي او په ویاړ دې ژوند وکړي. د سلام وطندار راډیو د خبر له مخې نوموړی د طالبانو په رسمیت پیژندلو په اړه ویلي چې د نړۍ سره ښې اړیکې غواړي او په وینا یې ډیری هیوادونو په کابل کې ډیپلوماتیکې استازولۍ لري. شیر محمد عباس تنگزی د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونو دروازو پرانستل کېدو په اړه ویلي چې له تیر نظام څخه ځینې نیمګړتیاوې شته چې له منځه ولاړې شي. په راتلونکي کې به د ټولو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل شي. طالبان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ټینګار کړی چې د افغانستان په خاورې د بې پیلوټه الوتکو ګرځېدل ښکاره نقص دی. هغه پر ځینو رسنیو او ټولنیزو شبکو هم نیوکه کړې او ویلي چې یو شمېر رسنۍ د طالبانو د بدنامولو لپاره کار کوي. د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی ارباب غلام کاسی په کوټه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. د پژواک خبر ژانس خبر له مخې دغه ګوند رهبر اسفندیار ولی خان پر ایکس شبکه لیکلی چې کاسی د سه‌شنبه په ورځ د تر غرمې وروسته د بلوچستان صوبې مرکز کوټې ښار ته څیرمه په کچلاغ سړک کې د هدفي وژنو په ترڅ کې ووژل شوی دی. هغه زیاته کړې چې نوموړی د یو سولیز دوست انسان او د ګوند مهم غړی وو. اسفندیار ولی خان ویلی په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې ترهګري یو ځل بیا زیاته شوې خو حکومت جدي اقدامات نه کوي. د بلوچستان پولیسو رسنیو ته د هغه وژنه تایید کړې ویلي چې په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی لخوا د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر مشران او غړي وژل شوي دي. او وروستۍ خبر هم دا چې د جنین پر کم د سینوسټي رژیم په عملې کې د شهیدانو شمېر درې شهیدان او شل ټپیانو ته لوړ شو. د یو ناده خبر له مخې پر جنین کمپ باندې د سینوسټي رژیم د وحشیانه حملې د انساني تلفاتو شمېر مخکې له دې دوه تنه شهیدان او دولس نور ژوبل اعلان شوي وو. په همدې حال کې د اسلامي مقاومت غورځنګ یعنې حماس ویان حازم قاسم سینوستي رژیم ته خبرداری ورکړی چې د اسرایلي دښمن جنایتونه به بې ځوابه پاتې نه شي. هغه وویل د سینوستي دښمن جنایتونه هیڅکله د فلسطین د ملت ارادې کمزوری او ماتولی نه شي. له بلې خوا د فلسطین د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د بني سهله اوسیدونکی 15 کلن ځوان یوسف سالم یوسف رضوان د غزې تړانګې په ختیځ کې د خان یونس په سیمه کې د غزې سینوستي رژیم د پوځیانو په ډزو کې شهید شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت زیاته کړه نه تنه نور فلسطینیان ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي حالت هم نازک دی. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیر قدر من اوریدونکو تاسو بیا هم را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده د بندیانو تبادله او د ایران پر ضد د واشنگتن د دریځونو دوام. د ګل په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو په بریالي تبادلې پسې هغه 15 ایرانی خارج چې د عادي تجارتي فعالیتونو په دلیل د امریکا قضایي ادارې په غیر قانوني ډول تر تعقیب لاندې راغلي او آزاد شوي، او د ایران کابو 6 میلیارد ډالر شتمنۍ چې په غیر قانوني ډول په سویلي کوریا کې کنګل شوي وې قطر ته انتقال شوې. همداراز ایران او امریکا ترمنځ د شوي موافقې په چوکاټ کې چې د غیر مستقیم مذاکراتو پایله ده 15 ایرانی امریکایي دوه تابعیت لرونکي هم چې په جاسوسي او امنیتي دلیلونو په ایران کې بندیانو آزاد شوي او قطر ته منتقل شوي دي. د دغې تبادلې له عملیاتي کېدو وروسته د امریکا لوړ رتبه چارواکو په یو لړ څرګندونو کې په ایراني ضد دریځونو کې ایران پر ضد چټې تورونه مطرح کړي. د امریکا ولسمشر بایدن په ایران کې د امریکایي بندیانو د خوشي کېدو د تاییدولو په ترڅ کې د ایران د پخواني ولسمشر احمدی نژاد او اطلاعات وزارت د بایکاټ خبر ورکړ. هغه په عین حال کې ایران ته له سفره د امریکایانو د ډډې کولو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هم د امریکایانو لپاره ایران ته د سفر د نه کولو پر اړتیا د ټینګار په ترڅ کې خپلې پخوانۍ چټیا او بې اساسه تورونه مطرح کړل. مهم ټکی دا چې ایران ته د سفر نه کولو په اړه بیا بیا خبرداریو او امریکایي مقاماتو له جنجال جوړولو او فضا جوړولو سره سره حقیقت دا دی چې په امریکا کې د سلګونو زره ایرانیانو ژوند ته په پام سره هر کال له هغو ډیر زیات کسان د خپل وطن او خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ایران ته سفر کوي او له کوم خنډ او محدودیت پرته هم امریکا ته ستنیږي. دغه چاره د بایدن دولت له ایراني ضد ادعاګانو سره په هیڅ ډول سمون نه خوري. د دې په ترڅ کې چې ډیری امریکایانو هم د ایران د طبیعي تاریخي او کلتوري جاذبو د لیدلو لپاره دغه هیواد ته له کومې ستونزې پرته سفرونه کړي دي او په تیره بیا د ایرانیانو له ګرمې میلمستیا او ښه چلند ټینګار کړی او د دغې چارې قدرونه یې هم کړې ده. هغه دویمه مسله چې د ایران او امریکا د غیر مستقیم موافقې په چوکاټ کې د امریکایي چارواکو لخوا البته زیاتره داخلي نیوکو ته د ځواب ویلو په هدف مطرح شوې، له سویلي کوریا د ایران د آزادو شویو شتمنیو د لګولو څرنګوالی دی چې اوس د قطر بانکونو ته منتقل شوی دی. امریکایي چارواکي په دوامداره توګه په دغو شتمنیو د څارنې او کنټرول خبرې کوي، لکه چې د امریکا د ملي امنیت شورا غږ ملکونکي جان کربی ادعا کړې ده که ایران له دغو شتمنیو د غیر بشر دوستانه هدفونو لپاره استفاده وکړي نو امریکا یې د ایران دولت ته د پیسو د انتقال مخه نیولی شي. داسې ښکاري دغه ډول دریز نیونه زیاتره داخلي مصرف ولري او د موافقې په اړه نیوکو ته د ځواب ویلو لپاره د بایدن دولت د مقاماتو له خولې ترسره کیږي. البته د ایران لوړ رتبه چارواکو دغه ادعاګانې په ښکاره رد کړي او په دغې چارې ټینګار کړی چې د ایران دولت هر څنګه چې وغواړي دغه شتمني به ولګوي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ویلي چې حکومت به فیصله وکړي چې څرنګه هغه 6 میلیارد ډالر چې کنګل شوي او ټاکل شوي د آزاد شي مصرف کړي او دا پیسې هر چیرته چې ایران اړتیا ولري مصرف بشي. وروسته یې ټکی دا چې د بایدن دولت له ایران سره له موافقې سره سره هماغه راز له ایران سره د دښمنۍ خبرې کوي او د ایران په وړاندې خپل غلیمانه دریځ او له تهران سره په مقابلې ټینګار تکرار کړی دی. د بندیانو د آزادۍ او کنګل شوي شتمنیو په زمینه کې له امریکا سره په وروستۍ غیر مستقیمې موافقې کې په خپلو دریځونو د تهران دریدا د امریکا پر وړاندې د بل بریالیتوب په شان دی.
Thank you.
ډیر قدرمن اوردونکو بیا هم تاسو خراغ لاست وایي زمونږ نور پروګرامونو تاسو ته پرله پسې نشریږي د تاریخ پان پروګرام دی د ریحانه پروګرام دی همدارنګ په اوکران کې د جګړې حقوقي اړخ او پایلې همدارنګ د تلپاتې وږمې پروګرام دی چې تاسو ته زمونږ همکاران پرله پسې نشروي او ایله ده چې د خپرونې تر وروستۍ شیبو زموږ ملتیا وکړئ او تاسو هم په لوی خدای سپارو.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمه سلامونه او نیکه پیرزوینې ومنه عزیزانو اوسم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1402 هم هجری لمریز کال د سنبولې یا وږې د میاشتې نهه ویشتمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور د میاشتې له څلورمې او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له شلمې نیټې سره برابره ده. یو سل دوه نوي کاله مخکې د 1311 میلادي کال د سپتمبر په شلمه نیټه په بړاس چلیدونکې اوړومبۍ بس جوړ شو. دغه نوی بس چې د راتګ لپاره یې د بړاس ځواک کاراوه د دیرشو کسانو د وړلو توان درلود او ډېر ورو تګ به یې کاوه چې جوړونکی یې د ګورډن برانز په نامه یو انګریز و. نن سبا په پټرولو او ډیزلو چلیدونکي بسونه چې ډېر پرمختللي تجهیزات لري د عمومي حملو نقل په ډېرې مهمې وسیلې بدل شوي دي. یو ویشت کاله مخکې د 1411 هجری لمریز کال د وږې د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د اسلامي نړۍ د لویو فقیانو څخه آیت الله سید محمد علی موحد ابتهی وفات شو. حاج سید محمد علی موحد ابتهی په 1409 هجری لمریز کال کې د ایران په اصفهان ښار کې دنیا ته راغی. هغه په اته کلنۍ کې د علوم دینی درسونو تا مخه کړه او د مقدماتي علومو د زده کولو وروسته بیا په 15 کلنۍ کې د قوم علمیه حوزې ته مهاجرت وکړ او د آیت الله سید حسین بروجردی، سید محمد کوکمری، سید محقق داماد، سید احمد خانساری، سید محمد رضا ګلپایگانی او علامه طباطبایی د فقه په خارج درسونو کې ګډون کاوه چې د عقلي او نقلي علومو د زده کولو په لړ کې ډېر اوچتو ځایونو ته لاره ومونده. هغه بزرګوار فقیه په 1310 هجری لمریز کال کې نجف اشرف ته کډه وکړه او د سید حکیم، سید محمود شهرودی، سید ابوالقاسم خویی او سید عبدالهادی شیرازی په څیر استادانو په مازر کې شاګردي او زده کړه وکړه تر څو چې د اجتهاد لوړې درجې ته ورسېد. هغه په 1315 هجری لمریز کال قوم ته ستانه شو او تالیف، تحقیق او تدریس ته بیا مخه کړه. له دغه ګران قدر شخصیت څخه د تفسیر فقه، اصول رجال، حدیث، تاریخ، کلام، فلسفه او نورو اسلامی مسائلو په اړه له 100 نه زیات بیلابیل عنوانونه کتابونه په یادگار پاتې دي چې په 15 ټوکو کې تهذیب المقال فی شرح الرجال کتاب، په 4 ټوکو کې اصول الفقه، په 10 ټوکو کې اخبال الروات، په 2 ټوکو کې المعراج او حیات الرسول له هغې جملې څخه دي. اولنن دولس کال مخکې د 1391 هجری لمریز کال د وږې د میاشتې په نهه ویشتمه نیټه د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی ووژل شو. برهان الدین ربانی د 1919 مریز کال د وږی د میاشتې په 9 نیټه زیږیدلی و. هغه د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند مشر او په افغانستان کې د مجاهدینو د حکومت رسمي ولسمشر و. ربانی له 1909 مریز کال نه د عمر تر پایه پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشري په غاړه درلوده، کومه چې د پخواني افغانستان ولسمشر حامد کرزي په حکم جوړه شوې وه. دغې شورا سولې ته د رسېدو او په افغانستان کې د نښتو د ختمولو لپاره د یوې سوله ییزې لارې د موندلو په موخه له طالب ډلې سره د خبرو اترو دنده په غاړه درلوده. په دې لړ کې د 1920 کال د وږي په 9 نیټه د سولې د عالي شورا ځینې غړي د دغې شورا د مشر برهان الدین رباني په کور کې د طالب ډلې لخوا له ورغلو دوو استازو سره په خبرو اترو لګیا و، چې دغه مهال یو طالب استازی په خپله شمله کې پټ کړي چاودونکي توکي وچاودول او له عمله یې برهان الدین رباني مړ شو. ریحانه دیر ازت منو آوریدون کوز مر سلامونه او نیکی هیلی و منی عزیزانو دخبروان پدیشی بو که زا فاطمی سر دخبال محترمم کار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور تا حاضر شویم چی در ریحانه لپروگرام چخه یو بل مطلب تاسو تا وراندی کنم. هیله ده چی در ملگرتیا فرصت ولره.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، یو هغه زیشت او کرکجن کار چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې دو دی په میرمنو او جنو باندې ظلم دی. په دغو هیوادونو کې د ښځو د ځورولو لړزونکې شمیرنې وجود لري. په لویدیځو هیوادونو کې هغه میرمنې چې د خپلو خاوندانو له لاسه وهل خوري او هغه جونې چې له خپلو پلارانو توانوینی او ژبل کېږي ډېرې دي. هغه ظلم چې د لویدیځ په منحرف کلتور کې په میرمنې شوی دی، د بشریت په ټول پړاو کې بېمخینې دی. په لویدیځو هیوادونو کې په ټولو ډګرونو کې د علم، کار، هنر او د ادبیاتو په ډګر کې په میرمنو باندې ظلم شوی دی او د هغوی حقوق یې چخنی کړي هم دي. په اروپایي کلتور کې له منځنیو پیړیو او له هغه وروسته د 16مې میلادي پیړۍ تر وروستیو میرمنه دوهمې درجې موجود دی. د 19مې میلادي پیړۍ له لومړیو څخه چې لویدیځ پانګوالو سترې کارخانې اختراع کړې او ارزانه، کم توقع او کم سرخوږ لرونکي ځواک ته یې ضرورت درلود، د هغوی د غولولو لپاره د میرمنې د ازادۍ شعار ورکړ، څو میرمنې د ارزانه کار لپاره له کوره کارخانې ته ورکش کړي. په انګلستان کې تر 1940 میلادي کال پورې هغو میرمنو ته چې زده کړې کولې تحصیلي مدرک نه ورکول کېده او ویل یې چې میرمنه باید تحصیلي مدرک ونه لرل شي.
د شلم پیړۍ تر لومړیو لسیزو میرمنو په لویدیځه دنیا کې د رای حق نه درلوده. د شلم پیړۍ ته لومړیو لویدیځې میرمنې حق نه درلوده له هغې شتمنۍ چې د هغو به په آزاده توګه استفاده وکړي. شتمنۍ یې د خاوند، پلار یا ورور په اختیار کې وې. د 1920 پیړۍ تر لومړیو په ټول اروپا او امریکا کې میرمن یوازې د سړي په سلطې کې وه. په یوه متمدنه ټولنه کې د یوه انسان له اصلي حقوقو یې هیڅ حق نه درلوده. نن سبا هم چې وینو لکه څرنګه چې په ټولنه کې د میرمنو او میرمنې شتون په دې پورې تړلی چې څرنګه ځان د سړي د خوند لپاره سرچینه وګرځوي، همهغه راز له میرمنې د ګټې اخیستنې او استثمار لپاره استفاده کیږي. یو هغه بد او کړکیچن کار چې په اروپایي هیوادونو او امریکا کې دود دی، په میرمنو او نجونو باندې ظلم دی. په دغو هیوادونو کې د میرمنو د زورورو او د زور لرونکو لرزون کې شمیرنې وجود لري چې پلویدی زو هوادونو کې هغه میرمن چې د خپل خاوندانو له لاسه وهل خوري او هغه نجلی چې له خپل پلرانو تاوان وبیني او ژوبل کېږي ډیر دي. د دنیا په دریو کې یو برخه میرمنې له سړیو وهل خوري. مهم ټکی دا دی چې دغه جنایتونه زیاتره په صنعتي هوادونو کې ترسره کېږي. دغه فاسد کلتور هم هغه راز د جاهلیت پړاو او د روم او یونان له لرغونې بېلګې راوتلی. دغه کلتور هم هغه بې عدالتۍ، توپیر، د میرمنې په کرامت سترګې پټول او هم هغه د جنسیتي او جنسي اړتیاوو مسایلو عادي کول دي. په هغو ورځو کې میرمنې د سړیو د خوند اخیستلو یوه وسیله وه. نن هم د لویدیځوالو خبره همدا ده او په همدې دلیل لویدیځ جنسي ازادي مجازه او بې قید و شرطه چاره بللې ده. ملګرو ملتو د میرمنو پر ضد د تاوتریخوالي د بندیز د کلیزې په مناسبت د 2021 میلادي کال د نومبر په راپور کې په لویدیځو هیوادونو کې د میرمنو پر ضد د سختو تاوتریخوالو او جنسي تیریو په اکله له لړزونکو شمیرنو پرده اوچته کړې ده. د امریکا کرهنیزو پټیو کې څه د پاسه 3 میلیونه ښځې کارګري په کارونو اخته دي چې 3.5 میلیونه یې مهاجرې او غیر قانوني دي. د بشري حقوقو د څار مؤسسې په راپور کې راغلی دي چې میرمنې کارګرې لږ تر لږه یو ځل د خپلو ټیکهدارانو لخوا سخت شکنجه او جنسي تیری سره مخامخ شوي دي. د کار په چاپېریال کې جنسي تیری په کړاوونو او زورو پورې محدود نه دي او په ځینو موردونو کې وهر ټکول قتل هم سبب کیږي.
ګورې دنکو بریتانوي ټولن پیژاندې او د ټولنې د پیژندنې د کتاب لیکوال انټونی ګیډنز په خپل یوه تحقیق کې دغه موضوع ته اشاره کوي چې په هر ورځ څلورو ښځو او خاوند امریکایانو کې کبو یوه جوړه کېده لري چې خاوند د میرمنې د وهلو لپاره یو روا دلیل لرلی شي. هغه اشاره کوي چې که څه هم د کار په ځای او نورو عمومي ځایونو کې کولی کېده دا ده چې هیڅوک بل کس نشي وهلی، خو د کور دننه داسې نه ده. ډیرو تحقیقاتي مطالعو ښودلې ده چې په هرو څلورو ښځو او خاوند امریکایانو کې کبو یوه جوړه کېده لري چې خاوند د میرمنې د وهلو لپاره یو روا دلیل لرلی شي. د بخښنې د نړیوالې موسسې امنیسټي انټرنیشنل په وینا په کورنۍ کې تاوتریخوالي له کینسر او د ټرافیکي پیښو زیات له 1840 تر 1440 کلونو اروپایي میرمنو د مړینې یا جسمانی معلولیت عامل دی. د نړیوالو شمیرنو پر اساس د کورنۍ تاوتریخوالي 90% قربانیان میرمنې دي. د دنیا په سویا په هر 1 سکندو کې یوه میرمنه وژل کیږي. د نړیوالې روغتیا د شمیرنې پر اساس په هر 1 ثانیو کې یوه میرمنه له بد کړچار یا حملې سره مخامخ کیږي. په تیرو وختونو کې د انسان تجارت او قاچاق د دنیا په بېوزله هیوادونو کې دود و، خو نن سبا په اروپا او امریکا کې میرمنې او انجلۍ د انساني تجارت نو او قاچاقچیانو په لومه کې ښکېلېږي او د دغه جنایت قرباني کیږي او د وسلو نشهیزو موادو له قاچاق او وروسته د انسان قاچاق د دنیا د غیر قانوني تجارت یو ډیر ګټه لرونکی تجارت بلل کیږي. شمیرنې ښایي چې جنسي تجارت په حقیقت کې د انسان د قاچاق اصلي هدف دی. په وروستیو 20 کلونو کې ډیره وده درلودلې ده او په درسته دنیا کې د دغه تجارت مالي گردش کابو 25 میلیارډ یورو ته رسیږي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغ زوکړې په ورځو کې د میرمنو له بېلابېلو پرګنو سره په کتنې کې فرمایلی د تجارت، صنعت او په کوڅو او واټونو کې د متعارف ژوند لپاره پلانونه داسې ده چې هوسباز او هوسناک سړی وکولی شي ځان په سترګو یا غیر سترګو شپه یا سیرابه کړي. دا واقعا د میرمنې کرامت ماتوي، دا د میرمنې حرمت ماتوي. بدترینه قضیه هم دا ده چې اشاره مې وکړه، کار دې ځای ته ورسوي چې په خپله میرمنه او ځوانو نجلیو خپله صلاح په دې کې وبیني چې داسې ظاهر شي چې جنسیتي اړخ یې وکولی شي ځان ته د سړي نظر جلب کړي. خو اوس کوم سړی؟ هغه سړی چې په لاره کوڅه کې ګرځي. دغه نتیجې ته د میرمنو رسول هغه سخت ګزار و چې دوی میرمنې ته ورکړ.
مهربانه دوستانو، د پروګرام د پای په برخه کې له تاسو غواړو چې د میډونا په نوم د مشهور امریکایي سندرغاړي خبرو ته پام وکړئ، تر څو چې په لویدیځ کې د میرمنې وضعیت سره د هغه چا له خولې بله چې پخپله د لویدیځ د نننۍ دنیا یو سمبول بلل کیږي. له تاسو مننه کوم چې زما له څلور دیرشو حرفه‌ای کار قدرونه کوئ. له ټولو ښکاره ښځې دښمنیو، جنسیت پالنو، دوامداره زورویانو او همیشنه نوړه استفادو سره سره لومړی ځل چې نیویارک ته راغلم زلمی وم، او د 1999 میلادي کال وو، او نیویارک یو ویرونکی ځای وو. په هماغه کال کې په وسیلې سره وګواښلم، او په داسې حال کې چې یو چکوی زما په ماره کې خودلی و. یو چت د پاسه یې پر ما تیری وکړ، په ځلونو یې زما د کور دروازه ماته کړه او غلا یې وکړه، او ما نور بیا دروازه تلا نه کړه. په هغه انځورونو کې د هنر د محسنینو لپاره ماډل کېدلم چې پیسې واخلم. ډیره جذابه نه وم، په رښتیا چې حوصله به ډیره خرابیدله. ټولو تمه درلوده چې کله هغه انځورونه بهر راووځي شرم وکړم، خو ما به شرم نه کوه، او ټول له لهانده شوي وو. ورو ورو یوازې پاتې شوم، ځکه چې شان سره مې واده وکړ. نه یوازې دا چې هغه به وهلم، بلکې دا کار له بازاره څنګ ته کړی شوم. پر دې اساس یوه موده ګواښ نه حسابېدم. اوس چې د کال د میرمنې د جایزې د ترلاسه کولو په حال کې هم له ځانه پوښتنه کوم چې د موسیقۍ په تجارت کې د میرمنو په اړه په څه ویلی شم. په کلي توګه د میرمنې په اړه څه ویلی شم؟ په لومړیو کې چې د خپلو کارونو لپاره مې شعرونه لیکل، نو کوم جنسیت ته مې فکر نه کوه، په فیمینیزم مې فکر نه کوه، یوازې مې غوښتل چې هنرمنده شم. خو زما اصلي بلګه ډیوډ یو یو، هغه د میرمنې او سړی تجسم و. اما د خوښول سبب شو چې فکر وکړم هیڅ قاعده نشته، خو تیروتنه مې کوله که هلک شي نو هیڅ قانون او قاعده نشته، خو که جون شي نو باید لوبې ته ور داخله شي. کومه لوبه؟ ته اجازه لرې ښایسته، ناز او جاذبه شي، خو ډیره هوښیاره نشي او کوم نظر ونه لرل شي. لږ تر لږه باید داسې نظر او سوچ ونه لرل شي چې له موجوده وضعیت سره سمون ونه لرل شي. سړی کولی شي له تا سره د یو څیز په شان چلند وکړي او د خرابو ښځو په شان جامې واچوي، خو د تا اختیار د تا په لاس کې نه وي، او خپل جنسي تخیلات له دنیا سره تقسیم نه کړي. هماغه شی دی چې سړی له میرمنو غواړي، او مهمه ده چې داسې شي چې سړی له تا سره د راحتۍ احساس وکړي.
ډیرې ستمن اوریدونکو، د ریحانې ترنبان لاندې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو مخکې تر دې چې موږ ستاسو له حضوره رخصت شو، تاسو ته بلنه ورکوو چې تاسو کولی شئ د دغه پروګرام او د زموږ د نورو پروګرامونو په اړه خپل نظرونه، نیوکې، وړاندیزونه او غوښتنې زموږ سره شریکه کړئ. تاسو کولی شئ په دغه parstoday.ir/ps پټه زموږ سره خپل نظریات شریک کړئ. په همدې هیله سره ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای پامان.
د یوکرین جنگ او د هغه پایلې. ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د یوکرین د کړکېچ تاریخي، سیاسي، حقوقي او امنیتي زمینې دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کوو. د یوکرین جنگ له حقوقي نظر او د هغې پایلې تر عنوان لاندې په دغه لړۍ کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، روسیې په ناټو کې د شاملېدو لپاره د اوکراین د حکومت د فیصلې او ورڅخه د امریکا او ځینو نورو هیوادونو د ملاتړ په غبرګون کې د تیر 2022 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه په اوکراین باندې حمله وکړه. دغه حملې د یادو دواړو هیوادونو او هم د سیمې او د دنیا لپاره ډېرې سیاسي، اقتصادي، امنیتي او حقوقي پایلې درلودلې. د دې لړۍ په تیر پروګرام کې مو د روسیې او لویدیځ لپاره په ترتیب سره د اوکراین جغرافیایي، سیاسي، اقتصادي، امنیتي او حقوقي موقعیت او په تیرو درو لسیزو کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته اشاره وکړه. د پخواني شوروي له ټوټې ټوټې کېدا وروسته د شوروي د وارث په توګه د روسیې په سرچینو او ظرفیتونو کې د پام وړ کموالی راغی او دغه هیواد د خپل ډیر جیوپولیټیک نفوذ، سیاسي مقام، اقتصادي قدرت او پوځي توانمانۍ له لاسه ورکړه. په دې حالاتو کې روسیا نه یوازې وړه شوې وه، بلکې ځان یې په یوه نوي جیوپولیټیک حالت کې لیده او بیا د یوه متوازن کوونکي ځواک او له لویدیځ سره د ختیځ د نخلوونکي کړۍ په توګه د روسیا هیوادونو له ادا څخه یې لاس اخیستی وای.
په همدې پړاو کې چې روسیه په بحران او ګډوډۍ کې ډوبه وه، د لویدیځ او په ځانګړې توګه د امریکا ټولې هڅې د روسیې د بیا راژوندي کېدو د مخنیوي لپاره وې. په حقیقت کې د همدې موخې لپاره امریکا او د هغې اروپایي متحدینو د روسیې په شاوخوا کې ګام په ګام پرمختګ پیل کړ. د مخملي او رنګي انقلابونو ملاتړ په شوروي جمهوریتونو کې د روسیې د نفوذ محدودولو لپاره یو شارټ کټ و. ګرجستان یا جورجیا یا یوکراین او بیا قرقیزستان له هغو جمهوریتونو څخه و چې پکې روسیې ته د نږدېوالي په لبي حکومتونه د رنګي انقلاب له امله نسکور شول. ویکتور یوشینکو چې په 2004 میلادي کال کې د رنګي انقلاب او په یوکراین کې د لویدیځ پلوه اوسنی ملاتړ په ترلاسه کولو سره واک ته ورسید، له 15 کلونو وروسته د خپلو ژمنو د نه پوره کولو او د پاتې سیاسي او اقتصادي تشو له امله خپل ځای له روسیې سره د نږدېوالي پلوي ویکتوریانو کویچ ته ورکړ. د واک په د تبادله کې د یوکراین او اروپایي ټولنې ترمنځ د ازادي سوداګرۍ د تړون د لاسلیک کولو او له روسیې سره د ګمرکي اتحادې د یو ځای کېدو مسله د اوکراین د حکومت پر میز وه. اوکراین د اړتیا وړ انرژي د رسولو له روسیې څخه اروپا ته د ګازو د لیږد حق ترلاسه کولو لپاره پر روسیې ډېر تکیه درلوده.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوکراین د ګازو تر ټولو لوی ترانزیټي لیکې لري. د روسیې تر بریده مخکې د هیواد اروپا ته د 290 میلیارډ میټر مکعب ګازو د لیږدولو ظرفیت درلود. روسیې په 2009 میلادي کال کې کوشش وکړ چې د اوکراین د ګازو پایپ لاینونو له لارې اروپا ته د ګازو صادرات ګډوډ کړي تر څو وښیي چې د خپل نفوذ په ساحه کې د اروپا د نفوذ له پالیسۍ سره د مقابلې لپاره پیاوړي اړمونه لري. په اوکراین کې د لویدیځوالو او روسانو سیاسي مقابلې 2014 میلادي کال پورې دوام وکړ. د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یوکانوویچ باید له اروپایي اتحادې سره د آزاد تجارت د موافقې د لاسلیک کولو او یا له روسیې، بیلاروس او قزاقستان سره په ګمرکي اتحادې کې د شمولیدا ترمنځ یوه لاره غوره کړې وای. هغه د آزاد تجارت د موافقې د لاسلیک کولو لپاره په بروکسل کې د اروپایي اتحادې په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ او همدا مسله د یانوکوویچ د حکومت د نسکوراولو او د لویدیز د پلوی بهیر د کودتا لپاره یوه انګیزه شوه. اروپایي حکومتونو امریکا په شوروي جمهوریتونو کې د روسیې د نفوذ په سیمه کې د نفوذ لپاره لره سندوي او د مدني ارګانونو له اوزارونو له استفادې سره هممهاله د ناټو پوځي او امنیتي ساحه ګام په ګام پراخه کړه. په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د بالټیک جمهوریتونو شاملولو په جارجیا کې نفوذ او په پولینډ او چیک جمهوریتونو کې خی د توغندوي دفاع د اډو جوړولو د روسیې قهر راوپراوه. خو روسیا هغه مهال په داسې پوزیشن کې نه وه چې دغو کړنو ته غبرګون وښیي او یوازې د ولادیمیر پوتین په ولسمشر کېدا سره وو چې د روسیې د قدرت د راژوندي کولو په لړ کې لوړ ګامونه پورته شول. په 2003 میلادي کال کې د جارجیا کړکیچ او په 2014 میلادي کال کې د روسیې په خاوره کې د کریما شاملول هغه دوه عملی ګامونه وو چې روسیې د ناټو د پراختیا د مخنیوي په لړ کې ترسره کړل.
د روسیې او یوکران ترمنځ د جنگ په لړ کې یوه فرضیه د امریکا او اروپا رول ډیر ګڼي. ایرانی ژورنالیست پرویز ګراوند په دې عقله وایي امریکا او ناټو چې په ناټو کې د شاملېدو لپاره یوکراین ته شنه اشاره ورکړه، د یوکراین حکومت یې په ناټو کې شاملولو ته وهڅاوه او دغه هیواد یې له روسیې سره د امنیتي حساب د پاکولو په میدان بدل کړی او له بلې خوا یې ورته وسلې او دفاعي تجهیزات ورنه کړل تر څو نسبي دفاع برابر کاندي. امریکا د یوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ډوبولو او د اروپا لپاره د ناټو سازمان د فلسفې او اړتیا د پیاوړتیا او له امریکا څخه د اروپا د تیښتې د مخنیوي په دوو هدفونو سره په قصدي ډول داسې یو حالت طرحه کړ چې روسیه په یوکراین باندې یرغل کولو ته وهڅوله او مجبور شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوکراین کې د ځانګړو عملیاتو پیلول په رسمي توګه د روسیې د 2015 میلادي کال د پوځي ډاکټرین مطابق وبلل. د روسیې د 2015 میلادي کال د ملي امنیت د ستراتیژي ډاکټرین له 1993 2000 او 2010 کلونو وروسته څلورم پوځي ډاکټرین ګڼل کیږي. دغه ډاکټرین داسې ځانګړتیاوې لري چې هغه له تیرو اسنادو ډیر غوره او بیلوي. په دې سند کې په زغرده ویل شوي دي چې د ختیځ په لور د ناټو خوځښت او د روسیې د سرحدونو په شاوخوا کې د دغه پوځي سازمان پیاوړتیا او ټینګتیا د روسیې فدرېشن لپاره ستر پوځي ګواښ ګڼل کیږي. په دې سند کې راغلی دي چې د روسیې پرخلاف په پراخه پیمانه د جنګ د امکان له کمېدو سره سره د دې هیواد د خلاف ځینې امنیتي ګواښونه په زیاتېدو دي. د 2015 میلادي کال په پوځي ډاکټرین کې د روسیې مخې ته پراخه ګواښونه د بهرنیو پوځي ګواښونو او کورنیو امنیتي ګواښونو په دوو ډولو ویشل شوي دي. د روسیې د 2015 کال د ملي امنیت په ډاکټرین کې ناټو اول نمبر ګواښ بلل شوی دی. د روسیې د 2021 کال د ملي امنیت په ډاکټرین کې هم ناټو د دې هیواد لپاره د اړومبني ګواښ په توګه معرفي شوی دی. د 2015 او 2021 کلونو د سندونو ترمنځ مقایسه خودنه کوي چې کرملین د لویدیز په وړاندې د دفاع لپاره خپل هوډ پیاوړی کړی دی.
د تهران ریډیو ډیر عزت من اوردونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمې ستاسو حضور ته حاضره شوی یم چې د تلپاتې خوشبویي تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپاتې خوشبویي په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخ ته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې په ښکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پریکنده تحقق ومومي، پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیچ څوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.